ラジオ。
السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مچلی او ریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د غوی دریم نیټه د 2013 میلادی کال د اپریل درویشتم سره سمول لري. ملګرو ملتونو، ناټو او افغان مشرانو د کابل پرونی حمله چې لسګونه ملکیان یې مړه او ژوبل کړل په سخت ټکو غندلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په راتلونکې مې میاشت کې به په کراچۍ کې غونډه وکړي. دا نیم ساعته خپرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. د کابل د پرونی برید پړه چې پکې څه باندې 170 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، نړیوالو چارواکو او سازمانونو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. جرمني ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د مئی په 12مه په کراچۍ کې خپله غونډه جوړوي. د خبرونو تفصیل. د کابل د پرونی برید پړه چې پکې څه باندې 170 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، ځینو نړیوالو چارواکو او سازمانونو عکس العمل ښودلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ناټو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت ولسمشري ماڼۍ او اجرایي ریاست دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ملکیانو دا برید غندلی دی او ویلي دي چې ناټو به د تروریستانو پر وړاندې په روانه مبارزه کې له افغانستان سره بشپړه مرسته وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په پرونی برید کې چې د دشتې برشي په سیمه کې وشو 50 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد محدودش وضعیت ایشان نگران کننده هست که عملیات های جراحی لازم انجام یافته و فعلا تحت مراقبت های جدی در شفاخانه های مختلف در شهر کابل قرار دارند.
داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په خپل ورځپاڼې اماق خبر ورکړی چې د کابل برید د ډلې ترسره کړی دی. جرمني ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د جرمني د پولیسو مشر لارس ګردس د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ته ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو لوریو په پرونۍ لیدنه کې د افغان پولیسو د روزنې په چارو سربیره په کابل او بلخ ولایتونو کې د ښځو لپاره د خاصو تعلیمي مرکزونو په جوړولو هم خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزیر ښاغلي برمک ویلي دي چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره د جرمني همکاري مهمه ده. پرون په کابل کې یوه وړن چلی د بهرنیو ځواکونو لخوا په موټر ووهل شوه. د کابل د پولیسو وایان حشمت الله ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه په دې پیښه کې د یو ماشوم نجلۍ سخت ټپي کېدل تایید کړه، خو خلکو بیا ویلي دي چې دا ماشومه ځای پر ځای مړه شوې وه. د بمهرو د ښوونځي زده کوونکي د دې پیښې په غبرګون کې د خپل ښوونځي مخ ته وتلي او اعتراض یې وکړ. په کابل کې میشتو بهرنیو ځواکونو د دې پیښې په اړه څه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د ځینو رسنیو د رپورټ له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پیښې پورا څېړنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د مئی په 12مه په کراچۍ کې خپله راتلونکې غونډه جوړوي. د دې غورځنګ د مشرتابه یو غړي محسن داوړ پرون د لاهور تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په پښتنو باندې د ده په خبره د ظلمونو په عکس العمل کې ګڼ شمېر خلک کراچۍ کې غونډ شي او خپل یووالی به ښکاره کړي.
خپل د قوت مظاهره وکړو، خپل پښتانه وروڼه به راغونډوو هلته او دې ریاست ته به یو دا پیغام هم ورکړو چې دا پښتون ولس دا ټول په ما پسې ولاړ دي. زه چې کومه خبره کوم دا غلي زما خبره نه ده، دا دی ټول پښتون ولس خبره ده که هغه په سیل کې اوسېږي، کراچۍ کې اوسېږي، لاهور کې اوسېږي، که په کوټه او پېښور کې اوسېږي، که په وزیرستان کې.
که څه هم په پاکستان کې دننه رسنیو د لاهور غونډې ته پوښښ ورنه کړ، خو پخواله رسنیو ژوندی بهیر خپرېده او زرګونه کسان ورغلي وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د پښتنو حکومت نشي زغملی او په خبرې چې باید د خلکو ته واک ورکړل شي. پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونۍ غونډې او راتلونکو پلانونو په اړه څه نه دي ویلي. بلور ته پاکستانی مقامات وی وسلاوالو کسانو پروند دی هیواد په جنوب لیدیس کوټه کې دو شیاګان په ډزو وشل او یو تنې ټپی کړ. د اقلیت شیاګانو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه بیلګه دیږي. د پولیسو په خبره وشتل شو کسانو په کوټه کې مزل کو چې د وسلوالو لخوا په نخښه شو. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او د هغوی د موندلو لپاره پولیسو هڅې پیل کړي دي. داعش د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې او اوکراین د جګړو پر سر په روسیې باندې د فشارونو په راوستلو خبرې وکړې. دوی د کاناډا په تورنټو ښار کې غونډه وکړه. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په داسې حال کې وشوه چې د همدې میاشتې په 14مه امریکا، برتانیا او فرانسې د سوریې د رژیم پوځي اهداف او د کیمیاوي وسلو فابریکې په راکټونو ویشتلې. دوی دا بریدونه د دې لپاره وکړل چې په خبره د اپریل په 1مه د سوریې رژیم په دوما ښار کې 43 ملکي وګړي د کیمیاوي وسلې په کارولو وشل دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلاورئ. ناټو تړون، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو، نړیوالې ټولنې او پخپل افغان مشرانو په کابل کې پرونی خونړۍ حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د روغتیا وزارت ویان وی چې ګڼ شمېرو ټپیانو وضعیت اوس ښه نه دی.
و تعداد 57 تن از هموطنان ما در یابسه شهید شده که من جمله 25 مرد، 22 خانم، 8 کودک و 2 جسد مجهول الهویه شاملش هست.
د کرنې او مالداري او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وی په هیواد کې د احتمالي وچکالۍ لپاره له نړیوالو موسسو د مرستې غوښتنه کړې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم وري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وی مشران د مې په 12مه په کراچۍ کې د لوی غونډې لپاره تابع نیسي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو غړی ویلی دی کمیسیون غواړي د جمهوري ریاست انتخابات راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه تر سره کړی. د نور راپورونو سربیره د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
ولا د ما د شخصي د نظر خو دا ښه کار نه ده، ځکه چې انسان مثلا په هر یو تلیفون یا په هر کار کې چې کار کولای شي یا کار چلیږي بعد امانه تر اعظم اخري استفاده تی نه وکي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په کابل کې پرونی انتحاري حمله چې څه باندې 120 کسانو ته مرجوب لواړوله د بیلابیلو چارواکو او سازمانونو غبرګون پارولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما، د ناټو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت، ولسمشري ماڼۍ او اجرایي ریاست دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. په کابل کې دا برید په دشت برچی کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په یو دفتر کې وشو او مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. 50 تنه په دې برید کې وچل شوي او 119 نور ژوبل دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د ناټو سرمنشي وایي دا تړون به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر شا وي. ینس ستولتنبرګ دا خبره د کابل د خونړي برید په غبرګون په یو ټویټري پیغام کې وکړه. د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوم لیکنې په دفتر دا برید داسې وخت وشو چې ګڼ ملکیان د نوم لیکنې لپاره غونډ شوي وو. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامي چې یاماماتو وویل ملګري ملتونه د دې د قربانیانو او کورنیو سره غم راضی خي او د بریډ وخدل چې ترهګر د ملکیانو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. پرسنیو کې د بریډ د خبرو شوی انزورونو، عیني شاهدانو او چارواکو په خبره په وجل شوی کې ګڼي خزي، سپینګيري او ماشومان هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت په کابل کې پرونی بریډ وحشیانه بللی او ویلي دي چې له افغانستان سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل اعماق نومي خبري اژانس کې د کابل د پرونی بریډ مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر پرون ناوخته د ټولې مرګ ژوبلې شمېر 111 کسانو ته رسیده. دغه وزارت ویاند وحید الله مجرو ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
در حادثه خونین و ناګوار واقع در دشت برچی کې د خونړۍ بریډ
په نتیجه کې زموږ د شمیرو لمخې 50 کسان وژل شوی چې پکې 25 سړي 22 خزي 8 ماشومان او 2 نامعلوم جسدونه شامل دي. 119 وطنوال مهم ټپیان دي چې پکې 50 خزي 25 نارینه او 19 ماشومان شامل دي. خغلی مجرو ویل د زینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د دشتي برچی په قلعه ناظر کې د انتخاباتو د نوملیکنې او د برېښنایي تذکرو د راجستر په دفتر د برید پرون له غرمې مخکې شوی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او ویلي دي چې تر هغه پر دغو بریدونو سره د انتخاباتو په څیر په لویو ملي پروسو کې د خلکو د ګډون مخه نشي نیولی.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو او د غراس متحده ایالاتو او ناټو سازمان او خپل افغان مشرانو د کابل پرونی برید په سختو ټکو غندلی دی. په همدې حال کې د روغتیا وزارت وایي چې د پرونی برید د یو شمیر ټاپیانو وضعیت نازک دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کرنې او مالدارۍ او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي په هیواد کې د احتمالي وچکالۍ لپاره له نړیوالو موسسو د مرستو غوښتنه کړې ده. د خطر د کمولو لپاره یې پلانونه جوړ کړي او هیله مند دي چې د افغانستان خلک او د مالدارو څاروي له جدي ګواښ سره مخ نه شي. یاد وزیرانو دا خبرې د یکشنبې پر ورځ د مشرانو جرګې په استوایي غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې پر راتلونکي احتمالي وچکالۍ اندېښنه ښیي او وایي اړوندو وزارتونو او ادارو باید له مخکې دغه احتمالي خطر ته تدابیر نیولي وای. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د راتلونکو احتمالي وچکالۍ د زیانونو د کموالي لپاره له یو شمېر نړیوالو مؤسسو او بانکونو سره خبرې کړې او ډاډ ورکوي چې مالی مرستې به ورسره وشي. دا خبرې نصیر احمد دورانی او نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استعمایه غونډه کې وکړې. خغلی دورانی وویل که په دغه ولایتونو کې د حاصلاتو د کموالي له امله غنمو ته اړتیا پیدا شي، دوی آماده دي چې لاړو خلکو سره د غنمو مرستې وکړي. د ده په خبره 4,223 ټونه غنم چې له ازبکستان څخه پلورل شوي وو د بلخ پلخمري د مرکزي سیلو تخار او د کندوز په زیرمو کې موجود دي. همدارنګه د بدخشان ولایت 4 ولسوالۍ چې پخوا زیانمنې شوي وې غنم ورته توزیع شوي دي او د بلخ په ګودام کې 6,000 ټنه غنم لرو. خاغلی دورانی دا هم وویل چې د هیواد د شاوخوا 14 میلیونو څارویو د ژغورنې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته ضرورت دی. مونږ د دې لپاره هم پیشبینی کړې ده چې که وچکالي زیات دوام وکړي او تر 9 میاشتو پورې سروي وساتو لږ تر لږه 1,546 میلیونو ډالرو ته ضرورت لرو چې دغو څارویو ته څه وشي. د خاغلی دورانی په خبره د هندوستان غنم چې ټول 1,10,000 ټنه وو تر اوسه 8,216 ټنه افغانستان ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که د څارویو ژوند د وښو د کمښت له امله له خطر سره مخ شي د هیواد شنو سیمو ته به یې ولېږدوي او که خطر له دې هم جدي شي د ازبکستان له چارواکو سره یې خبرې کړې چې د افغانانو څاروي د هغه هیواد شنو سیمو ته ورواړوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر خاغلی فهیم وویل د احتمالي وچکالۍ د زیانونو د کمولو لپاره د استقرار عالي کمیټې تر اوسه 100 ځلې د عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، د اوبو او برېښنا او داسې نورو وزارتونو سره ناستې کړې او د ستونزې د حل لپاره لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي چې په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. یا دو وزیران دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې پر وچکالیو اندېښنې ښیي. د مشرانو جرګې د غړي نثار حارس په خبره د هیواد شاوخوا 40 ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او که ونه توانیږو پیښو ته پر وخت ځواب ورکړو احتمال لري د ځپل شوو سیمو ډیری خلک به د بېوزلۍ له امله د دولت وسلوالو مخالفینو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغو وزارتونو باید له پخوا نه دغه احتمالي خطر ته تدابیر نیولی وای.
اما په دومره کم وخت کې چې افغانستان د وچکالۍ سره مخامخ دی او ستا کلام چې وضع صحیح نه ده د دوی کومې وده چې کړي فکر نه کوم چې ورته رسېدګي وکړي بلکې باید ډېر د وخت ته تبیر نه ولري اوس وخت کم دی اما ډېره مشکله ده چې دوی دغه کار ته رسېدګي وکړي.
ښاغلی ژوندی وایي دا لومړی کال نه دی چې افغانستان د وچکالۍ له ستونزې سره مخ کېږي، بلکې په تېرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د واورو او بارانونو د لږو ورېدو له امله ورته ستونزې پېښې شوې وې چې د ځینو ولایتونو اوسېدونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. احمد تکل ورچه د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو څخه لیکلي دي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوملیکنې په یو مرکز کې د پرونی چاودنې او په افغانستان کې د را روانو انتخاباتو په اړه مطالب خپره کړي دي. انګلیسي میرور آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات چې له څو ځل ځنډ وروسته د تلې په 28مه نیټه ترسره کیږي له جدي خنډونو سره مخامخ دي. میرور زیاتوي ولسمشر اشرف غنی د خپلو لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې دی چې د دې انتخاباتو له لارې د 2019 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لاره هواره کړي. خو میرور آنلاین لیکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې شکونه شته، ځکه چې که د رایه ورکوونکو نوملیکنه د ژمي له را رسېدو مخکې بشپړه نه شي نو د ولسمشرۍ انتخابات هم ښایي وځنډېږي. مرور لیکي د 2 میلیون رایه ورکوونکو ډېره برخه د هویت تذکرې نه لري چې د 18 کلنۍ تر څنګ د رایه ورکولو له اساسي شرطونو څخه دی. بلې انګلیسي ورځپاڼې انډیپندنت هم د دشتبرچي د چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چاودنه ډېره درنه وه او ګڼ شمېر خلک یې مړه او ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي له اوږدې مودې نسبي کرارۍ وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي یو ځل بیا د ایمرجنسي روغتون مخې ته چې د ډېری انتحاري حملو قربانیان هلته راوړل کېږي راټول شوي وو. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې له یوې خوا وسلوال طالبان او له بلې خوا اسلامي دولت ډله یا داعش پر دولتي تاسیسات ساتو او پوځي مرکزونو پرله پسې حمله کوي. امریکایي آنلاین خبرونه ډیپلوماټ له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پرانا کې د را روانو انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي افغان حکومت ته ښه فرصت په لاس ورغلی دی چې یو شمېر منځلاري طالبان د دې انتخاباتو له لارې په نظام کې شامل کړي او د دایمي سولې لپاره پرمخ ګام واخلي. خبرونه لیکي افغانستان په 13 کلونو کې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې حقیقي خبرو ته نږدې شوی، خو زیاتوي چې په یو وخت کې هم د سولې خبرې او هم انتخاباتو ته چمتووالی ځینې مهمې پوښتنې رابرسېره کولی شي. مثلا دا چې آیا طالبان په دې انتخاباتو کې ګډون ته لیوال دي کنه، او آیا د دوی ګډون به نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. خبرونه لیکي چې د پوښتنې ته د سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو دا امکان هم شته چې په تیرو 2 کلونو کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. ډیپلومات آنلاین د مطلب په دوام لیکي داسې انتخابات چې د افغانستان د رنګینې ټولنې د ټولو برخو استازي ګډون پکې ولري ځوان نسل ته هم لاره پرانیستای شي چې د سیاسي مشرتابه ډګر ته راوړاندې شي. خبرونه زیاتوي د نړیوالې ټولنې دا ژمنه چې یوازې د شفافو انتخاباتو مالي ملاتړ به وکړي دې ته امکان برابرولی شي چې ټول سیاسي اړخونه په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د مئ په 12مه په کراچۍ کې خپله راتلونکې غونډه جوړوي. دا غورزنګ وایي هلته به هم د خپلو تیرو غونډو په څیر د پښتنو پر وړاندې د دوی په خبره د حکومت د ظلمونو پر ضد غږ پورته کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ زرګونه غړیو پلویانو پرون د لاهور په موچی ګیټ میدان کې غونډه وکړه او د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. د دې غورزنګ د مشرتابه یو غړي محسن داوړ وایي د لاهور په غونډه کې یو ځل بیا د پښتنو د محکومیت د ختمېدو په غوښتنې ټینګار وکړ او غواړي چې د پاکستان حکومت هوی څو د د په خبره د پښتنو له زپرو لاس واخلي. له محسن داوړ سره صفی الله سنگزی مرکه کړې ده او لومړی په لاهور کې د پرونی غونډې په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
پښتون د پنجاب په دې صوبه کې اوسي کې په لاهور کې اوسي کې د پنجاب په دې غټ ښار کې مخامخه پازې مسلې پیدا شي چې هغه خالي هم تل تعریف دي چې لکه دلته دې سره نسبي تعصب کې ریشل پروفایل کې دې دلته چې کوم طالب عنوان سبق وایي هغه باندې وقت په وخت تقریبا تشدد کیږي. نو دا داسې کیسې دي چې موږ چې راشو دې سره خپله ورورولۍ اظهار وکړو په دې ریاست باندې فشار واچوو چې دا وروڼه چې کوم زموږ دلته اوسېږي کوم پښتانه چې په دې خبره اوسېږي د دې د تپوس خلک هم شته او کدی د هر قسمه هر کله بیا کوم مستقل کې پیدا سه مشکل جوړولو کوشش شاو کو نمون غرازو د خلکو په شابه انسان سره بودریګو او د دې چې کوم سره دې سره زیاتې شوه دې د دې چې کوم ځنته ظلمونه او دې چې کوم ستونزې دې دغه تاسو مو کوو د ریاست
کوم چلن چې تاسو له ملګرو سره وشو دغه په جواب کې تاسو څه ویل څه به کوي راتلونکي کې کدا سه چلن بیا وشي که یان دوی بیا ونیول شي
دا ذکر دي چې دې وسو کو خو بهر حال موږ هر کس مو وسه ناکام خپل دي زموږ ملګري ونیول موږ په دومره فشار واچول په ټول پاکستان کې موږ احتجاجونو کال ورکړو هغه احتجاجونو له فریق کال څه نو دا غنه مخکې فشار دومره زیات شو چې تاسو ولیدل چې خلک بیا د شپې را پرېښودل الان کې دې د پرېښودلو په پنځه نو نیولې او دې دا نیتم کړو چې موږ به سبا جلسه جلسم د پرېږدو خو بهر حال کوم ریاکشن چې راغی کوم عمل چې اوس دغه په جواب کې په ټول پاکستان کې تاسو په ټول په ټول سیمه کې دا غینه پس دې ته مجبور شو چې امر کریم راځي خو دل او موږ ته نه دلته اجازه ته مراکو
تاسو شل ورځې وروسته په کراچۍ کې یو غونډ په پلان کې لري دی پاره راته وی چې آمادګی ورته نیسه یت څه بکوي التم
او جی بس التم موږ زو خپل د قوت مظاهره وکړو خپل مختلفه رونه برا غونډو ولته او دې ریاست ته یو دا جواب هم ورکړو دا میسج هم پاس یو پیغام هم ورکړو دا په ټولو ولس ټول په واپس ولار ځو چې کومه خبره کوم دا غلي زما خبر نه ده ټول پښتو مولاس خبره ده هغه په سیل کې اوسې کراچۍ کې اوسې لاهور کې اوسې کې په کوټه او په خبر کې اوسې په افغانستان کې دا ټول پښتو مولاس خبره ده
تاسو سره ارقام شته دي نه نو پرم ورځ چې څومره ملګری مو نیول شوی دي پولیسو څومره کسان نیولې او دا څه در سره شته که څنګه
سو پورا ډیټیل خو راته نشته خو دا شلو نه زیات ملګری نیول شوی او هغه ټول بیا په دني مشکل ټایم کې را پریښو
په دې اخر کې یو ځل بیا دی منظور پښتين دغه مهمه خبره کراته وکي چې د څه څه وغوښتل په خپل خبرو کې هغه مهمه خبري لاندې توګه باندې
عمدغه بنیادی خبره ده کوم ظلم دی اته چې په خبره باندې دا یو تفصیل بیان کړو کوم چې په وزیرستان کې کوم چې په نور پښتنو سیمو کې یا په دجلسې دوران کې زموږ مرګر ته کوم خاندان جوړ شوی هغه باندې خبرې وشوې دا غده او هغه ویډیوګانې ټول په فیسبوک باندې په دغه باندې کلیک تاسو هغه خپل کومنت پکې کړئ
د دوی له خوا هیڅ نرمخت رانغه په دې دریزو کې کڅنګ یا اوسه ما سي پاتې دي دوی خلک
مونږ سره د دغه مخ کې یو څو ځلې راغلي دغه په نمایندګۍ باندې او هیڅ مونږ مذاکرات ریاست ته راو او بهرحال مونږ ته مې د لاهور کې لسنه فارس رغه شو دا دي چې کوم عمل وکړو نو هغه نه پس منظور په خپل پرون پیغام کې مو وست چې ټول مذاکرات کې کوم غفلا مونږ متل کړی دي څه چې دي سره مونږ دا خبر روان شو چې مونږ د لاهور کې لسنه او کوس راځو نو بالکل مونږ خبر په کوم مذاکرات په کوم او دا دي چې کوم عمل پرونو کو دا بهرحال هغه مونږ مخکې مونږ څه کوو غیر حال فلال تاسو کې څنګه تر ونه څه ټل راغره دې کې لسنه مخ او بهرحال دې څه وشو دا نه پوسټ مونږ مخکې کلو مشوره په کوم څه پکاره
د پښتون ژغورنې د غورسنګ یو مشر محسن داوړو چې د پرونی غونډې چې په پنجاب کې وکړو دراتونکو غونډې پړه چوي په کراچۍ کې به کوي ازادي رادیو سره معلومات شریکول تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوریدنه د وسترو سنتي وادونو یا جیو د بارنې چر وزیرانو پرون د سوریې او اوکراین د جګړو پر سر پروسی باندې د فشارونو پر اوستلو خبرې وکړي دوی د کاناډا په تورنټو ښار کې غونډه وکړه د نړۍ د وسترو هیوادونو د بارنې چر وزیرانو غونډه نا وخت پایته رسیدي او هدف په جون میاشت کې د دې هیوادونو د وسر مشریز لپاره د چمتووالي نول دي سفیر الحسن اگزی په ریپورت لري
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو لړ هغو مسایلو خبرې وکړې چې د لویدیځ او روسیې د اړیکو د سړښت لامل شوي له دغو مسایلو هدف ډیری د سوریې او اوکراین په جګړو کې د روسیې رول دی د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په داسې حال کې وشوه چې د همدې میاشتې په 14مه امریکا بریتانیا او فرانسې د سوریې د رژیم پوځي اهداف او د کیمیاوي وسلو فابریکې په راکټونو وویشتلې دوی دا بریدونه د دې لپاره وکړل چې په خبره یې د اپریل په 1مه د سوریې رژیم په دوه ښار کې درې څلوېښت ملکیان د کیمیاوي وسلې په کارولو وژلي لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې د روسیې او ایران له ملاتړ برخمن د بشار اسد رژیم د دوما د کیمیاوي وسلو د کارولو په برید تورنوي چې ایران او روسیې دا تورونه رد کړي دي اخو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د سوریې د راتلونکي په اړه اندېښمن دی ماکرون ویلي له سوریې د امریکایي سرتیرو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د ایران او روسیې لاس نور هم آزاد پرېښودل شي
We will have to build موږ باید له جګړې وروسته یو نوی سوریه جوړ کړو، او په همدې خاطر هم فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتونو رول ډیر مهم دی. ولې دا خبره کوم؟ ځکه غواړم په وضاحت ووایم چې که د داعش تر ماتې وروسته موږ سوریه په بشپړه توګه پرېږدو، بیا به میدان د اسد رژیم او ایران ته آزاد وي، او بیا به دوی نوی جنګ پیلوي او نوي تروریستان به را پیدا کوي. په کاناډا کې د جی او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه چې نن ناوخته ختمیږي، د دغو هیوادونو سرمشریز ته چمتووالی دی چې تمه ده د سوریې په جګړه کې د روسیې او ایران په رول وڅرخیږي. او ستر صنعتي هیوادونه یا جی او امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسا، ایټالیا او جاپان ته وایي، او مشران به د جون میاشتې په لومړیو کې سرمشریز وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت، د ناټو سازمان په کابل کې د امریکا سفارت او ولسمشری ماڼۍ او جری ریاست د کابل پرونی بریت په کلکو ټکو غندلی دی. د روغتیا وزارت وایي چې په پرونی بریت کې 50 کسان وچل شوي او 119 ټپیان دي، چې د یو شمېر ټپیانو حالت اوس نازک دی. جرمني ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. پرون په کابل کې وړه انجلۍ د بهرنیو ځواکونو لخوا په موټر وهل شوې ده. کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انجلۍ ټپي ده، خو ځایي خلکو اعتراض کړی، وایي چې جلۍ د بهرنیو ځواکونو لخوا وچل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د مې په 12مه په کراچۍ کې خپل راتلونکي غونډه جوړوي. د دې غورځنګ مشرانو پرون په لاهور کې د زرګونو کسانو په حضور کې غونډه وکړه او د پښتنو د حقونو شعارونه یې ورکول. پاکستانی چارواکیو وسلوالو کسانو پرون د دې هیواد په جنوب لویدیځ کوټه ښار کې دوه شیعهګان په ډزو وژل او یو تن یې ټپي کړ. او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې او اوکراین د جګړو پر سر پر روسیې باندې د فشارونو د راوستلو او زیاتولو په اړه خبرې وکړې. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنگونه.
زه محمد یوسف اسمر ارغندابیم د کابل یو تنوسینو کې.
دا سوال کې چې ډیر خلک تلیفونونه بدلوي، مثلا د میاشتې یو کرات، د کال یو کرات، تاسو خپل څنګه؟
ولاد ما د شخصي د نظر خو دا ښه کار نه ده، ځکه چې انسان مثلا په هر یو تلیفون یا په هر کار کې چې کار کولای شي یا کار چلیږي، بعد امانه تر اعظم اخیری استفاده تی نه وکي، او دا لکه د یو اسراف غوندې یا خودنمایي غوندې ده، او ترې ګټه پورته کړي او منظور د دې ګټه اخیستل دي، نه مثلا د مود روز او یا ښه دار چا خپل کار دی، خو زه خپله دغه کار نه کوم. او څلور کاله راهیسې زما خپل همغه دغه تلیفون دی. د یو محصل ته هم نه دی، ځکه د محصلي دوره خو تاسو ته معلومه ده چې ډېرې اقتصادي ناخوالې پکې، او نو مونږ دغه کار نه کوو. نو
دوستان خو به نه پېژني چې هغوی زر زر تلیفونونه بدلوي او بیا تا ته ښکاره کوي چې والا ما نه دن دا سټایل تلیفون واخیستل، نه مې نن مې دا واخیسته. ستا زړه ورته نه کېږي؟
ټولنه کې خو دا یو رواج غوندې ده، او زمونږ په پوهنتون کې په دې سراونډینګ چې ورته وایي دا چار اطراف کې ډېر کسان شته، ډېر کسان شته چې د ورځې خو نه خو میاشت کې تلیفونونه راځي، او همداسې چې هغوی اخلي، او دا د یو مثلا یو فائده ده، یو کاروبار ده، د هغه کمپنیو دپاره چې تلیفون جوړوي هغوی هم زر زر را تولیده او دوی هم اخلي. خو او دا کار خو شته پکې ښیي، نو ځان به ښیي، شواف به کوي. دا یو ترمینالوژي ده د انګلیسانو چې شواف ورته وایي، ځان ښکاره کوي او د همغه دپاره یې اخلي، او دا پکې عامه ده. خو زما په نظر دا یو ښه کار نه ده، او سړی نه باید دا کار وکړي.
څه باید وشي چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي خلک، او د دغه موضوعاتو نه ډډه وکړي، خپل اقتصاد ته وګوري؟ ځینې داسې دوستان شته چې اقتصاد ډېر ضعیف ده، خو دوی به ډېر ځانونه ښیي، او تلیفونونه او موبایلونه او دا به ګرځوي. څه ویل لري هغوی خلکو؟
د ما وینا دا ده، ځینې چې اخیستی شي، افورد کولی شي، د عهدې نه وتلی شي، خو دا ډېر ښه کار ده. هغه به اخلي، خوښیږي به، مثلا خپل زړه یې، هغه سره به مونږ بخیلي نه کوو. او هغه ورونه چې افورد کولی نه شي، په مشکلاتو او په قرض او په وان اخلي، هغوی دپاره ښه کار نه ده. زما په نظر خپلې شړې سره د پښې غځوي، څونه چې وسه همغونه دي کوي.
اوس هم د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه چې اکثره د کابل د پرونی حملې پړې دي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه ازادي راډیو ته پیغام استولی، وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې غچ واخلي. هیواد اجمل ل پکتیا څخه لیکي چې د نوملیکنې مرکزونه دي له ښوونځیو لرې جوړ شي ترسو د کابل په شان پیښو د تکرار مخنیوی وشي. د غراس یو بل اوریدونکي چې نوم یې او د خپل ځای په خپل اس ایم اس کې نه دی ذکر کړی وایي چې داعش ډلې تل د بېګناه انسانانو وینې توی کړي دي او دا ډول بریدونه یې په ملکیانو کړي دي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکي چې هر افغان غواړي چې اول په هیواد کې سوله راشي بیا د انتخاباتو شي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي چې تر څو پورې چې د رای ورکولو او نوملیکونو په مرکزونو کې امنیت ټینګ نه وي هیڅوک به زړه ښه نه کړي چې نوملیکنه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.